Radio. Radio Azadi.
شنبه د خبرګولی ومه د می اتويشتمه احمد شبریم د ازادي رادیو په دې سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه شی چاري. د جنوبي او منځني اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وای هیوادی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو لاسادی رادو سره په مرکه کې وویل چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت په نوم جبهه په پنشیر ولایت کې د طالبانو د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې جبهې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي چې پرونی حمله د پنشیر د لومړي حصې د ولسوالۍ په پیشخور سیمه کې شوې. خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا خبر نه دی تایید کړی او په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د پنشیر په پریان ولسوالۍ کې سیمه ییزو د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکړ. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې طالبانو دا کسان د جمعې په ورځ ناوخته له ځانونو سره بیولل. د پنشیر امنیه قمندان مولوی داد محمد بطار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې د دوی کسان سیمې ته ورغلي وو، هلته یې پر جنو کسانو شک درلود، نو هغوی یې له ځانونو سره د ولسوالۍ مرکز ته د تحقیقاتو لپاره راوستل. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. ریچارد بنت تیر ماشام پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د روانو پیښو او خونړیو چاودنو په اړه باید خپل واک تحقیقات وشي. بنت په مزار شریف کې د چهارشنبې ورځې حملو ته چې په نتیجه کې شپارس ماشومان وژل شول اشاره وکړه او خپګان څرګند کړ. په مزار شریف کې د دې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومانه. د ازبکستان ولسمشر وایي چې قرغزستان او چین د اورګاډي له یوې نوې پټلۍ سره د درې واړو هیوادونو د وسلولو لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده. شوکت میرزیایف پرون د ایرویشیا په اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا پروژه په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې خورا زیات فرصتونه رامنځته کولی شي. تېره اونۍ د چین، قرغزستان او ازبکستان چارواکو ویلي وو چې د دې درېو واړو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د یوې لویې پروژې د رغونې چارې به د سږني کال په مني کې پیل شي. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلې نن شپه د اروپا د اتلانو د لیګ په پایلوبه کې د سیالۍ ټکر ته ننوځي. دا لوبه په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. ریال مادرید تر اوسه 14 ځلې او لیورپول 16 ځلې د دې لیګ اتلولي ګټلې ده. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډونالد لو وی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
We do not support violent confrontation between those opposed to the government and the Taliban.
په دې خبري مجله کې د دې ترڅنګ د سیاسي چارو د کتونکو شینکی کړو خیل نظر در سره شریکو.
هغه طالبان چې واکن غواړي چې بدلون راوړي او سیاسي قدرت څخه ګوښه شي.
افغان پسکران اندیشمن دي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سيزن د قانون موشي خلک اچاک کوي. پاکستان د
ترونی مو بجو کرا سره وي یو شمیر نور مطالب هم درو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د جنوبي او منځني اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال وای هیوادی په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالد لو لاسادی رادو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همدارس په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت ته جوړېدو او د ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار وکړ. جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وایي چې متحد ایالات د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ځینې تماسونه لري، خو زیاتوي چې دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. ډونالد لو قرغیزستان ته د سفر پر مهال آزادې رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خځو او نجونو د کار او زده کړو حقونو ته درناوی وکړي او همدارس یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. نو موړی ټینګار وکړ چې متحد ایالات په افغانستان کې د پوځي او وسلوالو مقاومتونو ملاتړ هیڅ کله نه کوي.
The United States government supports stability.
د متحده ایالاتونو حکومت په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي. موږ هیڅ کله د هغو وسلوالو نشته ملاتړ نه کوو چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې روان دي. زموږ په نظر بریا هغه مهال ممکن ده چې طالبان داسې یو رښتینی حکومت جوړ کړي چې په پریکړو کې ټول افغانان ځان شریک وګڼي. موږ هیڅ کله د وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوو. فکر کوم د افغانستان خلکو 40 کاله د وینو به دل تجربه کړل او اوس باید دا لړۍ بند شي.
امریکا په داسې حال کې د طالبانو د مخالف وسلوالو ډلو لملاتړ څخه انکار کوي چې اوس مهال څو ډلو په بیلابیلو نمونو د طالبانو د حکومت پر وړاندې د موجودیت اعلان کړی، خو له دې ټولو څخه هیڅ یوې هم نړیوال رسمیت نه دی ترلاسه کړی او هیڅ هیواد هم له دې ډلو سره د همکارۍ په اړه څه نه دی ویلي. همداراز په متحدو ایالاتونو، برتانیا او جرمني کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه ښاغلي لو وویل ټول غواړي دا یقین ترلاسه کړي چې دا پیسې د افغانستان د خلکو لخوا او د دوی پر اړتیاو لګول کیږي، نه د اداري فساد یا د پوځي پروژو پر چارو. متحدو ایالاتونو د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ تیر کال وروسته له هغه کنګل کړي چې طالبانو د زمري په څلور وشتمه کابل ونیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د شزینه ویندویانو لپاره د مخپټول جبري کړی او د طالبانو پر حکومت یې ژغ کړی چې شزو ته د کار ازادي ورکړي. د فدراسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو نوی حکم د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې له ټولنیز ډګر څخه د شزو تریتم کول دي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل په دې نظر ده چې نړیواله ټولنه د یو لړ اقداماتو په وسیله طالبان دې ته اړ کولای شي چې د شزو په برخه کې خپلې پالیسۍ بدل کړي. میرمن کړوخیل احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبانو ولې تر دې دمه د شزو د حقونو په برخه کې د نړیوالو غوښتنې له پامه غورځولي.
طالبان متاسفانه د امر بالمعروف اداره د داسې کسانو په لاس باندې ورکړی ده چې هغوی خپله پوره یا کره معلومات له واقعي اسلام څخه نه لري. دوی حتی د نقاب موضوع څو کاله مخکې د اسلامي ممالکو له طرفه رد شوله او هغه په نوم د حجاب اعلان نه شوله. همدغه مخ پټول چې که هغه شنه چادري ده او که دغه توره چادر، یعنی چې دوی ډېرو باندې اصرار کوي او حتی چې دوی ویلي هغه کسان چې په تلویزیونونو کې کار کوي باید مخونه پټ کړي، دا نقاب دی، دا حجاب نه دی. امیدوار یم چې د هغو اسلامي ممالکو ناستې یا پریکړه یا هغه دریز دوی هم ولولي یا پوه شي چې کوم کارونه چې کوي دا نشي کولای چې د ته شرعي او اسلامي توجیه ورکړي، بلکې دوی هغه خود غرضي او د سنسیتیزي نه نمایندګي کوي. زه فکر کوم دا یو ستره تېروتنه وه چې طالبانو بې هغه نه چې پوښي چې دا اداره د چاپ لاس کې ورکه او د دې ادارې رول بدسوي دوی بالکل یا پوره واک ترلاسه کړی ده.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون پرون وویل او لید مخکې څو نورو دولتونو او نړیوالو مؤسسو وویل چې نه یوازې طالبان باید د خځو د جبري حجاب په برخه کې اقدامات بند کړي، بلکې دوی ویل چې نورو افغان مېرمنو ته او نجونو ته هم باید د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. آیا طالبان نه غواړي له نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي؟ لیوالتیا نه لري که کوم بل دلیل شته؟
معلومدار دغه سختریزه کسان چې دي دوی قرات له شریعت نه بالکل مختلف دي او دا کسان هم ډیر مغرور دي او فکر کوي چې دوی نړۍ ته ضرورت نه لري، چې دوی غواړي باید دوی وکړي. نو زه فکر کوم دوی هغه پس هغه قدرت یا زور یا هغه تاثیر چې په دې لیکو کې ده نو په مغ باندې مغرور دي او هغه طالبان چې واقعا غواړي چې بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي داسې کارونه وکړي تر څو پر د خلکو حمایت واخلي، هغه پس له سیاسي قدرت څخه ګوښه شوي.
میرمن کڑوخیل د طالبانو د لک تر لګه دو ډلو ترمنځ د حجاب او د دغو وروستیو محدودیتونو په برخه کې د اختلاف خبره هم کیږي. څومره ستاسو زړه تلویږي چې د طالبانو په منځ کې به اختلاف راغلی وي؟ په داسې حال کې چې مخکې یو عمومي ذهنیت دا و چې طالبان یوه ډله ده او په دوی کې اختلاف نشته.
دا څو تنه سخت دریز شیخان چې په د طالبان په رهبری په سر په موجود دي، دوی هم طالبان ننګوي او هم دنیا ننګوي. دوی هم هغه طالبان چې غواړي چې یو بدلون راوړي، هغه طالبان چې غواړي چې حکومتداري کامیاب شي، هغه طالبان چې غواړي نړۍ په رسمیت باندې وپیژني، هغوی زه فکر کوم چې ګوښه کړی دي او هغه قدرت یا صلاحیت ورڅخه اخیستلی دی. چې دغه سخت دریځ کسان هم د طالبان لپاره، هم د افغان ولس لپاره، هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی.
نړیوالې ټولنې مخکې یو لړ بندیزونه پر طالبانو لګولې دي، ځینې امتیازات یې پېقطع کړي دي او دې ته منتظر چې وګوري چې طالبان څه کوي. اوس چې تقریبا روښانه شوی ده چې طالبان د دوی غوښتنو ته غاړه نه ږدي، نړیواله ټولنه نور څه کولای شي؟ نور څه امکانات لري چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، په تیره د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي؟
په ملل ټولنه خصوصا امریکا کولای شي چې په ډېرې اسانۍ سره هغه ملکونه چې په طالبانو باندې تاثیر ګذاره دي، ځکه چې طالبان کورنۍ په هغو ملکونو کې اوسېږي، مالي امکانات په هغو ملکونو ته فراهم کېږي، د تجارتونه مالته دي، دفاتر یې مالته دي، چې هغه یو پاکستان دی او بل قطر، نو په دې باندې فشار راوړی سي چې له دغه کړنو نه باید لاس واخلي او په خپل دریس کې بدلون راوړي. او زه فکر کوم دغه یو خلاره ده چې په همدغه شکل باندې دې باندې فشار راسي. بل علاوه هغه نه چې هغه دنیا له تر اوسه پورې کوم نرمش څخه کار اخیستی، مثلا تر اوسه پورې دوی لا په تور لس کې دي، لکن بیا هم دوی په سفرونو باندې محدودیتونه نه دي لګول شوي، تګ راتګ لا دوی په آزادانه شکل باندې کوي، دوی ته د نشستونو زمینه برابروي. همدارنګه د ځینې کسانو ملکیتونه دي چې تر اوسه پورې هغه کاروبار په ډېر آزادانه شکل باندې دوام لري. یعنې د ځینې مسایل دي چې د هغوی په محدود کولو باندې کولی شي دوی لپاره یو زنګ خطر واوسیږي او دوی مجبور شي چې په حق قیمت باندې وي، باید دوی په خپل دریس کې بدلون راوړي.
د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل
د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
افغانستان سږ کال د خلکو د غذایی اړتیاو لپاره څه باندې 2 میلیونه ټنه غنمو ته اړتیا لري. لبل خو کاروانګر وای سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت اټکل کوي چې افغانستان څه باندې 2 میلیون ټنه وارداتي غنمو ته اړتیا لري. کاروانګر وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات د تیرو کلونو پرتله کم وو. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی بزګر شبګیر خان د سږني کال د حاصل په لیدو نه هیلی سوی. د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د افغانستان د غنمو د قاچاق مخه ونیسي.
موږ دغه بدمرغي لرو چې بازار سیزن د غنمو شي خلک قاچاق کوي. پاکستان د بیا یو مشکل موږ ته جوړي کنه. دغه د حکومت نو غوښتنه ده چې په جدیت سره د دې شي مخه ونیسي.
د طالبانو د حکومت د کرنی وزارت وایي چې د هیواد د اړتیا وړ ټولو غنمو په سولې کې شپېته د افغانستان د خپلو محصولاتو څخه ترلاسه کیږي. د دې وزارت ویان کریم الله مستاین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان لا هم له 2.5 میلیون ټنو زیات غنم باید وارد کړي.
تر اوسه پر خو حاصلات مکمل نه دي راټول شوي. حکم چې اټکل کیږي تقریبا د 4 څخه تر 4.5 میلیون میټریک ټنه پورې په دې اندازه به زموږ خپل د وطن حاصلات وي. او د سږ کال په تناسب باندې چې موږ کوم غنمو ته ضرورت لرو، هغه د 2 څخه تر 2.5 میلیون میټریک ټنه غنمو ته موږ ضرورت لرو چې د بهر څخه راوارد کو.
د طالبانو حکومت په یو فرمان کې بهر ته افغانستان د غنمو وړل په کلکه ممنوع اعلان کړی دی. پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنېدو وروسته د خوړو موادو ته د خلکو اړتیا څو ځلې زیاته شوه، ځکه د کورنیو د اقتصاد له کمزوري کېدو سره غنم تر ټولو ارزانه خواړه دي چې بېوزلې خلک یې ترلاسه کولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د پنځمې پورز پر نړیوالو غږ وکړ چې باید د افغانستان خلک هیر نه کړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي و چې د افغانستان په سولې کې ونوي وګړي کافی خواړه نسي ترلاسه کولی.
افغانستان سشت کال د څه باندې 2 میلیونه ټنه غنمو وارداتو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د غنمو کموالی سره له دې چې د غنمو د حاصل وخت دی ولې یې بیه لوړه ده. وچکالی د غنمو پر حاصل څومره منفي اغېز کړی دی. د اوکراین جګړې او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو تر څه ده افغانستان د غلې له نظره اغېزمن کړی دی. دې پوښتنو ته نن د ازادي راډیو د ماسپښین په 2 بجو تشنا اسمان لاندې پروګرام کې د ځواب موندلو لټه کوو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ، واتساپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی څرګندونه لرو، خو مخکې تر دې چې دا نړیواله موضوع راواخلو، د افغانستان په ارتباط یو خبر. د ننګرهار امنی قمندانې د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وشل کېدو راپورونه ردوي. د ننګرهار د امنی قمندانې ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د واده په مراسمو کې ډزې شوې دي، خو د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یوازې 3 کسان ټپیان شوې دي. زابلی د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له دې مخکې سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د پیښې عاملان تر اوسه نه دي پیژندل شوي او په اړه یې څېړنې روانې دي. اوس په اوکراین ته مخه کړو، او البته دا یادونه هم وکړم چې د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د اوکراین ولسمشر وایي که څه هم له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته لیوالتیا نه لري، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید خبرې وشي. ولادیمیر زیلنسکی همداراز یادونه کړې چې د اوکراین له ډېرو هڅو سره سره روسیې تر اوسه خبرو ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې. د زیلنسکی د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پراپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي روسیا غواړي نړیوالو ته وښیي چې خبرو ته لیوالتیا لري، په داسې حال کې چې د په وینا داسې نه ده. ښاغلی زیلنسکی پرون په یوه وینا کې وویل چې په اوکراین کې د ژوند بیا پیل لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته چمتو دی.
ځینې مسایل شته چې باید د روسیې له ولسمشر سره خبرې پرې وسي. زه دا نه وایم چې زموږ خلک له ده سره خبرو ته ډېره لیوالتیا لري، خو موږ باید هغه واقعیت چې زموږ ژوند ورسره مخامخ دی ومنو.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د ده په نظر روسان د سولې د خبرو په برخه کې ډېر جدي نه ښکاري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 4 میاشت پیل شوې ده، او په دې موده کې روسیې د اوکراین هیڅ کوم لوی ښار نه دی نیولی. د راپورونو له مخې د اوکراین د ختیځ په لوهانسک سیمه کې د روسانو حملې پرون هم په شدت سره روانې وې. د لوهانسک والي سرګی هایدی ویلي دي چې د روسیې د یرغل له پایله د سیویر دونیسک ښار په سلو کې نوي ودانۍ له منځه تللې دي. د لوهانسک ښار الکساندر ستریو کم ویلی دی چې د روسیې د یرغل لپاره په دې ښار کې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 زر کسان وژل شوی دي. روس پلو بیلتون پالو پرون ادعا وکړه چې د اوکراین د ختیځ لیمن ښارګوټه یې نیولی دی، خو دا ادعا د اوکراین د دفاع وزارت رد کړه.
د اوکراین جګړې د لوبو په ډګر هم تاثیر کړی دی. د لیورپول او ریال مادرید لوبډلې نن شپه د اروپا د اتلانو د لیگ په پایلوبه کې د سیالي ډګرتنه نوځي. دا لوبه په سیمه ایز وخت شپې په 9 بجو د پاریس د فوټبال په لوبغالي کې پیل شي. په پام کې و چې د اروپا د اتلانو د لیگ پایلوبه د روسیې په سان پیټرسبورګ ښار کې ترسره شي، خو پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لوبه په پاریس کې پلان شو.
له خبرونو
ور اخوا
سلامونه او خیچاری دا خبری مجلې دی برخه ته مو هر کله کو په افغانستان کې موسیقي او موسیقي غږون کې په تیرو نه میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي څومره قسمن شوي دي ګڼو موسیقارانو ازادي رادیو ته ویل دي چې د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلې په دې اړه یو ریپورت لرو ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو خو ترغې مخکې با اسمت ساروان ته وښ شو او تریوا بوروشي د نړۍ رسنۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه څه وایي
د افغان امنیتي ځواکونو د پاشالتیا ملامتي د چا په غاړه ده ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې اړه په لیکنه کې د 2023 میلادي کال د اگست په 15مه د کابل د سقوط او ورسره هم مهاله د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشالتیا یادونه کړي او لیکلي دي چې د دغو ځواکونو په جوړولو امریکا شل کاله میلیارډونه ډالر ولګول خبرونه په دې اړه د برېټانیا په پارلمان کې بحثونو او د سیګار راپور ته اشاره کړې ده د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو څېړنه کې ویلي چې له افغانستان څخه د برېټانیي پوځیانو وتل یو ناورین او یو خیانت و چې د دغه هیواد ګټو ته د کلونو لپاره زیان واړاوه کمیټې ویلي چې د استخباراتو ډیپلوماسۍ او پلان جوړونې په برخو کې سیستماتیک ناکامي و د رواني مې په منځوي کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ماتې په خاطر ملامت کړل د وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پاشالتیا یوازینی تر ټولو مهم عامل له طالبانو سره د دوحې د تړون پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو او قراردادانو په بیړه وتل و دا تړون د 2016 میلادي کال د فبروري په 9مه د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت لاسلیک کړ او د ولسمشر بایدن حکومت عملی کړ خبرونه د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د هغې مرکه یادونه کړې چې د 2013 په جنوري کې له سی بي اس تلویزیون سره کړې و شاغلی غنی منلې و چې د امریکا له ملاتړ پرته د افغانستان حکومت په شپږو میاشتو کې سقوط کوي د تورته اندیشنه په هغه استخباراتي ارزونه کې شوې و چې د 2023 په جون کې خبره شوه د بریتانیا میل ورسپانې بیا د افغانانو په خاطر د امریکا پر حکومت د مدني حقونو د یوې ډلې د دعوی په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانه لیکي د باستن ایالت د مدني حقونو یو ډله د امریکا پر حکومت په دې خاطر دعوه کوي چې ولې د طالبانو له لاسه امریکا ته تشتیدل یو افغانانو ته بشري مرستې نه ورکوي د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې چې مرکز یې په ماساچوسټ کې دی د باستن په فدرالي محکمه کې د چهارشنبه په ورځ د یو شمیر حقوق افغانانو لوري حقوقي دعوه ثبت کړې چې غواړي د خپل کورنۍ غړي امریکا ته ورولي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا څخه باندې 20,000 افغانان ومنل خو هغوی وایي چې نږدې خپلوان په افغانستان کې پاتې دي او باید اجازه ورکړل شي چې امریکا ته ولېشتول شي په ماساچوسټ کې د امریکا د مدني ازادۍ ټولنه وایي د افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي د طالبانو له لوري د وژل کېدو له خطر سره مخامخ دي د باستن محکمه ته په وړاندې شوی حقوقي داوه کې د یو افغان له قوله ویل شوی چې د کورنۍ شپږغړي په افغانستان کې پاتې وو چې درې تنه یې وژل شوی دي پر حقوق باندې 20,000 افغانانو سربیره چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امریکا ته لیږدول شوی لسګونه زره نورو په امریکا کې د پناه غوښتنې کړي خو د افغانانو د لیشت پروسه وروسته له دې ټاکنې شوی چې امریکا ته اوکرایني کډوالو مخه کړه او امریکا د هغوی لپاره ځانګړی پروګرام پیل کړ د افغان کډوالو د منلو بهیر په ډیرو اروپایي هیوادونو کې هم وروسته له دې اغیز بن شو چې اروپایي هیوادونو ته میلیونونو اوکرایني کډوالو
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیرو نورو برخو په څیر موسیقي او موسیقي غږون کې هم اغیزمن شوې دي په تیرو څو باندې نه میاشتو کې ډیر شمیر سندرغاړي چې له هیواد نه وتلې شو وتلې او هغوی چې پاتې دي د موسیقي وسایل په نیمه بیا پلورلې او هڅه کوي چې زانونو ته نور کارونه پیدا کړی
بدانیم زره ما خستی او نشم کولای چې خرڅ کوم
پینځه پینځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شوی یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي هغه تازه یو جوړه تبلاو یو هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستی.
ما چې یو زنرمندان کو کې لاړم دغه وسایل د کور می اخیسته، هغه ما ته وویل چې دغه تبلاو هارمونی دی دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېسه که هر څومره چې تا خوښه دی د پیسې ورکه دا یو اخله.
هغه تبلا او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15000 تر 25000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل، لودې ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه ده چیرته چې بعد د موسیقي غږونو ازړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو به پکې راټولو، خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپل پیشه بدله کړي او دکانداري، خیاطۍ او نورو کارونو ته لاس اچولې. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو تبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس له دې ویری چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي لمنځه یوړي.
وسایل ما و ماته کړو د ریګم د طالبانو له مورین چې دلته په کور کې راغی له تلاشي له خاطر د لاچ د پلان نه راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهورو سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سرګرولو تلاوز غانو، خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان لپاره خو دورسته د خپل موسیقي له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بل خاورو لاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پریږدم ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقي آلات مې همداسې پریښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقي د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عملی په میدان پریښودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقي غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقي آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیر یې بیروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړل.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو ته دا یو پیغام زبلم پرېژنم چې دا غنم چې ډیر ډیر ګران دی، بهخي به هدا ګران دی. دا وزه ته پیلمن چې دې درشو وخت ز خپل د مرجید ولسوالۍ څخه خبره کوم. الان رشه مخستسوی دی، بهخي غنم دا شي ګران دی. وس من په 1500 کالداري دی، نو دا چې جمع شي دا خو براغه زر ته رسیدي. دا مسلین سزما دا خوښ دي چې دا غنم راګیر کې په دغه لارو سپاو کې باریږي زی پاکستان ګری جنگل او بارانچی او د غزایوت اوړي چې دغه سپای او دغه شانګر کې په دغه کې ډیر غنم اوړي د دغه ولایت سوځي مش دغه من غنم راګیر کې د لې شاید ارزان شي.
د لکه چې د طالبان لکه چې وس نیو مسلمانان سوي جنو اسلامي راوړي د په افغانستان کې دغه کارونه کوي، داسې نه وړه کارونه کوي. دی وای چې حکومت آسې کول، داسې کول، حکومت ظلمونه کول، حکومت چیر نظام کې خلک یې زورول او چشه کول، ستاسې له وجه کوله. تاسې بره لازمه د کورو د بغل به ټکان به کول، هغه به زموږ کورونو مؤمنان شیدانه ول. یا هم په ښار کې چرکیانې کولې، ناکه خلک بیا بول تس به ولاړه سپورټ بس ولا، ستاسې له وجه موږ ته هر څه راپېښ. تاسې ولس در به دره کړی دي.
محمد نبی احمد زم د خوست ولایت نن مونږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکو بیې بيخي زیاتې جګې شوې دي، لوړې شوې دي. لکه په خوا چې ډالر په اتات یا اتیا افغانۍ و سامانونه بيخي جګ شوي و. خروالۍ څخه مونږ جدي غوښتنه کوو چې سامان ارزانه شي. خلکو سره پیسې نشته، ولې چې پیسې خو بانکونه بند دي، خلک بيخي په غربت کې دي په خوست کې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. دا وصل لپاره هم دومره په نور خبرونو کې سما همکاران در سره دي.
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.